ستړي مشي ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوه ټی وی یو ساده خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. زه مهوش چلیل
او زاش پخمن.
قدر منو کتونکو او اوریدونکو، نن د جمعې ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. وخت شوی په پښتونخوا کې د شپې 10 بجې، کابل کې د نهه نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. یو شمېر رپورټونه سره ستاسو وړاندې راغلي، خو اول غوږ شئ د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د ترخګرۍ د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سار ادارې د پاکستان نوم یو ځل بیا په خړ پیرس کې ساتلی. پاکستان ته یې د ترخګرمو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره 4 نور میاشتې وخت ورکړی دی.
او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف په خبري غونډه کې ویلي دي چې د حکومت په ضد به د جمعیت العلماء اسلام فی د احتجاج مکمل مرسته کوي.
او د افغانستان په ننګرهار ولایت هڅ کمینه ولسوالۍ کې په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه په وخت باندې درنه بمی چاودنه شوې ده چې پکې د مړو شمیر 3 شپېته ته رسیدلی دی.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، یو شمیر رپورټونه هم لرو، دا به هم تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. او تاسو موږ دا وخت د ډیوه په فیسبوک پاڼه وی او ډیوه باندې هم نیخ په نیخ کتئ چې موږ سره اوسئ.
قدرمن دوکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د ټی وی او ساته خبری خپرونه ته نیخ په نیخ د واشنگتن ډی سي نه غوږ یی. د ترخګرو د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني توګه د منتقل کولو د سار ادارې پاکستان نوم په خړ فهرست کې ساتلی، او پاکستان ته یې 4 نور میاشتې وخت ورکړی دی چې د اف ای ټی ایف لخوا د سپارښتنو پوره کولو دغه کار په دې کې ترسره کړي. د ډیوه رادیو خبریال الیاس خان په دغه د اسلام آباد نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د غیر قانونه پیسو لیګلو را لیګلو د سار ادارې اف ای ټی ایف د پاکستان نوم د راتلونکي کال فروری میاشتې پورې په خړ نوملړ کې د پاتې کېدو فیصله کړې ده، او دړکۍ ورکړې ده که دې نیټې پورې د اف ای ټی ایف سپارښتنې پوره عملي نه کړې شوې نو د پاکستان نوم تور نوملړ کې هم اچولې کېدی شي. نن د فرانس سر ښار پیرس کې د اف ای ټی ایف شپږ ورځنۍ غونډې نه وروسته د اف ای ټی ایف صدر ژیانګ مین لیو یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل:
واو، پاکستان هاز میډ سم ټینجیبل پروګرس انډر اټس نیو government, which the Fed welcomes. The majority of the issues under the action plan still remain outstanding, including effective measures to prevent terrorist financing.
چې پاکستان خپل اهداف ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. د اوی چې باید چې د پاکستان نوی حکومت د غیر قانوني پیسو لیګل را لیګل او د ترهګرو مالی مرستو پاړه پرمختګ کړي دي، او موږ د استاینه کوو. خو اوس هم ورته د اف ای ټی ایف لخوا ورکړې شوی زیاتره سپارښتنو باندې پوره عمل درآمد کول لا پاتې دي، او دې کې د ترهګرو مالی مرستو پاړه ګامونه اوچتول هم شامل دي. اف ای ټی ایف پاکستان ته خپل معاملات نور ښه کولو لپاره د فروری 2020 پورې وخت ورکړی دی. د ژیان لیو ویناوا چې د اکشن پلان عملی کولو لپاره به د پاکستان برابر مرستې کوي. پاکستان وایي چې په تیر یو کال کې د منی لانډرینګ او ټیرر فاینانسینګ او درولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي چې پکې د ترهګرو او کلدم ډلو ته ملاوېدونکي د مالی مرستو او درول او د دوی بانکي کاتې او درول هم شامل دي، او د دوی یو شمیر مشران هم نیولې دي. سیډنکار نظر لري چې د اف ای ټی ایف د صدر دا وینا که پاکستان تر فروری 2020 پورې دی حواله سره ټول سانګو کې پورا ګامونه پورته نکړل نو پر ضد یې اکشن اغېسته شي، او د دې اکشن د لاندې اف ای ټی ایف غړي هیوادونو ته ویل شي چې د دوی مالیاتي ادارې د پاکستان سره د کاروباري اړیکو جاج واخلي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د اقتصادي او مالیاتي چارو سیډنکار زیشان حیدر وی:
काफी हद तक पहले आना शुरू हो गए थे। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने उसने ऑलरेडी कह दिया था कि मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन पाकिस्तान की की गई थी
چې د اف ای ټی ایف دا فیصله غیر متوقع نه وه. په دې اړه د وړاندې نه خبرونه راتلل پیل شوي وو، او پاکستان ته ورکړې شوي سپارښتنو باندې عمل درآمد په اړه د اف ای ټی ایف د آسیا څانګې ایشیا پیسیفک ګروپ وړاندې ویلي وو چې دې سپارښتنو کې زیاتره نه دي عملي کړې شوي، او صرف په 4 باندې پورا عمل شوی دی د اوی چې د اف ای ٹی ایف سپارښتنې پورا عملی کولو با په پاکستان باندې برابر فشار وی او اوس په دا کتل وی چې پاکستان با په دې نیټه کې دغه ټول سیزونه عملی کړی شي او کنه. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام.
منو اوریدن کو کتن کو تاسو د الیاس خان پر رپورٹ کی اوردل چی ایف اے ٹی ایف د پاکستان نوم چی دی هغه خړ فیرس کی سلور نور میاشت لپاره ساتل دی. هم پدی موضوع باندې تفصیل کو تاسو اوریدل سیډنه کړی دا زموږ همکار افتخار حسین دا تاسو وړاندې کو.
سلا سوشې به وړاندې په پیرس کې ایف ای ٹی ایف چې کم پریزیدنت ته صدر دی هغوی اعلان کړی دا او نور یو ډېرې خبرې کړي دي. د پاکستان لپاره په کیسه دي اولنې خبره دار چې د پخړ لیست کې پاتې شو. خو نورې خبرې څه دي؟ نورې خبرې دا دي چې په پاکستان باندې غږ کړی دی دغه سلور میاشتې یعنی د فروری د میاشته پورې دغه ټول چې کم دوی لیست ور کړی دی فهرست ور کړی د خپلو غوښتنو په کم کې چې دا غوښتنه شوې ده د پاکستان دی د ترهګرۍ مالی مرستې ټولې په بنیادي توګه دغه هدف چې دی ترسره کی او دا دی اوتړي دا خبره شوه. بل په دې کې دننه یو وارننګ یا یو خبرداري هم پروت دی هغه چې کم تفصیلات رامنځته شوي دي هغه ما وکتل بیا د میډیا او د خبریالانو او د په ټویټر او سوشل میډیا چې کم خبرګونو دا غینه هم تیرېدمه. نو دویم په دې کې یو پټ خبرداري هم دی پاکستان ته هغه ورته دا ویلي دي چې چرې پاکستان ناکام شو سستین په دوامدار توګه دغه ګامونه وانه خستل د مالی مرستو د ترهګرۍ مالی مرستو ختمولو نو بیا به اف ای ٹی ایف اکشن اخلي یعنی بیا به پاکستان امکان دی چې تور لیست ته لاړ شي د کم چې یاره سرګندې ده. اوس په دې کې بل یو غټه خبره ده هغه بل غټه خبره ده چې د یو خبريال په حیث هغه مال په ډېر ناشنا هم و او اغوی دا نورو هوادونو ته هم ویلي دي اف ای ٹی ایف نورو هیوادونو ته هم ویلي چې پاکستان سره تاسو کار روزګار کوئ نو ډیر احتیاط کوئ. دا غي مطلب دا دی چې دا نوی چې تاسو په داسې کم کاروبارونو کې بوخت سره دوی سره او وروسته بیا د څه قسمه بندیزونو یا نور مشکلاتو سره چې دینو مخ کې دي نو دغه فیصله را مسته شي
درته وی چې د دې فیصلی امپلیکیشنز یا نتائج بسی بھی او پاکستان لپارا س ایکشن دے پلان ایکشن پلان بھی یادی چی سو کی
پاکستان دا سده چی دوی خو وقت غخت دا جون پوری کم چی پا مدبواتو کرا غلی دی که در اتلون کی کال جون پوری دوی لا وقت ورکلشی نو دوی بدا هر سو کی نو په دغه حساب دا د پاکستان لپاره اوس یو چیلنج دی ځکه چیلنج دی چې په سلور میاشتې کې داسې ځنی خبرې خوشته چې هغه مکمل کېدی شي او خو ډېرې خبرې داسې دي چې کم اف ای ٹی ایف غوښتنه کوي هغه کې زه به دا وایم چې د اډانې دا کم چې اقتصادي او مالی اډانه ده د پاکستان زه به دا وایم چې فاینانشل سټرکچر دی په دې کې بدلونونه راوستل دي په څه طریقه چې په مارکیټ کې پیسې ګرځي د هغې سارنه کول په هغه قانونونو کې بدلونونه راوستل دي نو دا ګینې داسې یو طریقه ده چې په دې کې وخت لګي نو داسې ښکارېږي چې پاکستان یو وارې بیا ځي او بیا به دې ټایم غواړي ځکه چې په دې کې به ډېر او په دې کې تر دې حده پورې ډېر سیزونه داسې هم شته چې په ای کې آئینی بدلونونه پکار دي نو یعنې دا یو پیچیده مرحله ده اوس چیلنج دا دی چې پاکستان به آیا د وکړي شي او کنه نو ما خو تاسو ته وایم اوس امپلیکیشنز اثرات ته پاکستان لپاره بدی اغیز لري کچره دی په تور لیست کې راځي وخت په وخت دغه خبرې چې کوم رامینسته شوی دی په خپل عمران خان هم په یو وخت کې دا خبره کړې و چې دا به په اقتصاد بدی اغیز ولري یو دا چې د نړۍ په باور ختميږي کاروباري اغیزمن کیږي قرضې چې ورته ملاویږي به ډیر زیاتې مشکل شي بهرنۍ سرمایه چې کم راځي هلته سرمایه کاران او پیسې لګي هغه به کم شي تر دې حده پورې مشکل پیدا کېدی شي سیړون کې وي په دې اخبارونو کې چې د چین کومه پیسې په پاکستان کې لګېدلې ده شپېته بلیون ډالر یو پلان دی سی پیک ورته دی وي کېدی شي په هغه کې هم بیا مشکلات راپمست شي
د افغانستان په ننګرهار ولایت حسکمینه ولسوالۍ جودر کلی کې د جمعې د لمانځه په وخت درنه بمې چاودنه په جماعت کې دننه شوې ده چې پکې درې شپې ته د مرګ شمیره رسیدلې ده. د مرګونو او دغه جماعت چت چې کوم دی نو هغه راغورځېدلی دی چې له کبله یې دغه شمیره کې د ګورنر والي عطاالله خوږیاني وایي چې نور هم اضافه کېدای شي. په دې باندې د ډیور ډیو خبریال حکمل روان څخه مو څو شېبې وړاندې تفصیل اخیستی.
لکه چې به مخکې د ننګرهار ولی شاه محمود میاخیل حوزوي روغتون ته تللی و او هلته یې د خبریالانو سره خبرې کولې. ده په خپلو خبرو کې وویل چې نن د حسکمینې په جامع مسجد کې کومه چاودنه چې رامنځته شوې ده، په دې چاودنه کې درې شپېته نفره وژل شوي دي او 15 نور ټپیان شوي دي. له دې نه وړاندې د عامې روغتیا وزارت د ننګرهار د عامې روغتیا وزارت بیان ویلي و چې په دې پېښه کې 15 کسان وژل شوي دي او 50 نور ټپیان دي. دوی ویل دي چې دا هم لا وروستي ارقام نه دي، شاید په ارقامو کې زیاتوالی ځکه راشي چې دغه ولسوالۍ د مرکز نه لرې ده او د ولسوالۍ د مرکز نه هم دغه سیمه چې کوم جومات کې نن چاودنه شوې ده دغه سیمه هم د ولسوالۍ له مرکز نه هم لرې ده او بعضې ژوبل او د مړو جسدونه شاید شخصي روغتونونو ته هم لېږدول شوي دي.
بل دا راته وایي چې د دې پېښې ذمهواري چا په غاړه اخیستې؟
اشفاکر تر اوسه پورې خو د دې پېښې ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. وسله والو طالبانو ویلي دي چې په دغه بمې چاودنه کې دوی لاس نه لري، خو دومره به ووایو چې په حسکمینې ولسوالۍ کې وسله وال طالبان او داعش ډله حضور درلود، خصوصا دغه چاودنه چې نن د حسکمینې په جوهردري سیمه کې ترسره شوې ده. دغه سیمه څو موده وړاندې د داعش ډلې په ولکه کې وه، خو دا څو ورځې وړاندې د افغان حکومت خصوصا د ننګرهار چارواکو وویل چې دغلته عملیات ترسره کړي دي او دغه سیمه یې د داعش ډلې نه پاکه کړې ده او په دغه سیمه کې امنیتي پوستې چې افغان امنیتي ځواکونه اوس پکې میشتې دي ځای پر ځای کړي دي. داسې رپوټونه هم وو چې نن دغه ځای نه کوم امبولانسونه حوزوي روغتونونو ته او شخصي روغتونونو ته پر لاره وو، په دې باندې هم له غرونو نه ډزې کېدلې، خو تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. وسله والو طالبانو په دغه پېښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي.
حکمل روان که دا راته وایي چې په دې پېښه کې وژل شوي کوم خلک دي هغه ځایي خلک دي او که نه، په دې کې کوم حکومتي چارواکي یا امنیتي عسکر هم په ژوبلو او په مړو کې شامل دي؟
اشفاق صاحب، دغه سیمه کې د افغان چارواکو په وینا او هلته چې د بعضو ملکي کسانو سره زمونږ خبرې شوي دي، هغوی ویل چې په دغه جومات کې تقریبا تر 300 پورې 200 300 نفر دلته لمانځه لپاره هره جمعه راځي. نو دوی ویل چې په دې کې حکومتي چارواکي یا عسکر یا نور خلک موجود نه وو، دوی ټول عام ولسي وګړي دي. د ننګرهار عامې روغتیا وزارت ویل دي چې په دې کې ډېری ماشومان هم شامل دي.
حکمل روان که دا راته وایي چې دغلته کې دې پېښې سره سم د چاودنې سره سم د جومات چت وي غورځېدلی دی، د ملبې لاندې هم له خلک ګیر دي، دغې لټون روان دی، که په دې حق راته ووایي دغه لټون کوم ځای ته رسېدلی؟
اشفاق صاحب، تر اوسه پورې د دغه پېښه کې د کوم جومات چې نن په کې برید ترسره شوی و، لومړی خو باید ووایي چې د ننګرهار چارواکو ویلي وو چې دا یوه هوان مرمۍ وه چې په دغه جومات لګېدلې ده، خو له دې نه وروسته د ننګرهار چارواکو وویل چې نه، دلته ځای پر ځای شوي چاودېدونکي څوک دي چې هغه چاودېدلي دي او دغه پېښه رامنځته شوې ده. نو دغلته د ځایي خلکو په وینا چې دغه جومات خام و، د پخو خښتو یا د سیمټو کار په دې کې نه و ترسره شوی، نو دغه مسجد خام دی او دغه مسجد په بشپړه توګه په خلکو غورځېدلی ده او دغه وران شوی دی. نو تر اوسه پورې هلته د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا چې له هغه ځای نه امبولانسونه اوس هم راځي.
ډېره مننه حکمل روان ستاسې.
وایس آف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی قدم عام لري. د پاکستان مسلم لیگ نون صدر او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف په خبري غونډه کې ویلي چې د حکومت په ضد به د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د احتجاج مکمل مرسته کوي. تفصیلی حال پہ د اسلام آباد نه د ریوه خبریال اورنگزیب خان ناورو.
د پاکستان مسلم لیگ مشر شهباز شریف ویلي دي چې په 23 اکتوبر موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد د جمعیت العلماء اسلام احتجاجي پلت کې به مکمل برخه اخلي او دوی هم د غوښتنه د وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي. مولانا فضل الرحمن وایي تر کومه وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وي ورکړي حکومت سره مذاکرات نشي کېدی. جمعیت العلماء اسلام مشرانو نن لاهور کې د مسلم لیگ صدر شهباز شریف سره ملاقات کړی دی. وروسته یو شریک خبری کانفرنس ته شهباز شریف ویلي دي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دوی ته د حکومت پر ضد احتجاجي پلت کې مکمل برخه اغستو نه ویلي دي او د دوی ګوند به په 23 اکتوبر اسلام آباد کې د احتجاج برخه وي.
یہ پورے پاکستان کی آواز کې یہ حکومت جو کہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے.
پارلیمان کے دا مخالف گندنوں مشر شہباز شریف وئی ٹول سیاسی گندنا پد اتفاق لری چې دا پاکستان تحریک انصاف حکومت دا اولس په ووٹونو نه بلکہ دا چاپا خوخه جوړ شوی دی. هم دې خبری کانفرنس ته د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی 28 اکتوبر په کوم ورځ کشمیریان ځکه تور ورځ مانځي چې په دې تاریخ هند کشمیر په خپله ولکه کې اغستې وو. هم په دغه ورځ به د دوی احتجاج ګرد هیواد کې پیل کیږي او 23 اکتوبر به اسلام آباد ته رسي. د حکومت لخوا دوی سره مذاکراتو په وړاندیز دوی زیاته کړه تر کومه عمران خان استعفا نه وي ورکړې حکومت سره مذاکرات نشي کېدی.
هم سه مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں.
مولانا فضل الرحمن وی یو خوا حکومت مذاکرات کول غواړي بل خوا د دوی پر ضد د سپکاوي ډک بیانونه هم ورکوي. یاد دی 13 ورځ وزیر اعظم عمران خان یو غونډه ته وینا په وخت مولانا فضل الرحمن په کردار سخت تنقید کړی وو. وړاندې داسې خبرونه هم راغلي وو چې دفاع وزیر پرویز خټک ته چې کله جمعیت العلماء اسلام سره د مذاکراتو ذمواري سپارل کېده نو وزیر اعظم عمران خان خپل وزیرانو ته ویلي وو مذاکرات حتمی کې دوه پورې دی د ګوند پر ضد څه بیان ور نه کړي خو وروسته یې خپل بیان ورکړو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان وړاندې ویلي وو چې جمعیت العلماء اسلام قافلو ته به د صوبې نه اسلام آباد ته د تلو لاره به نه ورکوي. کچر حکومت د دوی لاره نیسي نو د جمعیت العلماء اسلام به څه تګلاره وي؟ د دې ځواب د ګوند مرکزي شورا غړی مولانا عبدالرشید صدا سي ورکوي.
دغه مار چې دغه درنا د خو دوی کړی دا او دوی د الیکټډ حکومت خلاف 120 ورځې درنا کوله. منګ د سلیکټډ حکومت خلاف درنا کو. منګ وسله نه راخلو. منګ بدامنی نه پیلاو. منګ لوړ نه راخلو. منګ پر امن احتجاج کو د آئین په دایره کې د قانون په دایره کې د اخلاقیاتو په دایره کې به د دې سره کم جواز دی چې دوی به یو پر امن احتجاج چې کم دی هغه رکاوي. دغه پر امن احتجاج رکاول د دې خبرې دلیل دی چې دوی د دې احتجاج نه پرشرایز دي. مونږ خو ظاهره خبره ده چې په دغه حواله سره حکمت عملی دغه اندا چې چونکه منګ پر امن احتجاج کو زمنګ لارا مونږ ته د مخ نه نیولې کیږي زمنګ لارا د کولاو شي. که چرته کې زمنګ مخنی ولې کیږي نو داغي نرسته چې بیا زمنګ کوم منسوبه بندي د اغه داده چې په کم ځای کې مخونی ولې شي اغه ځای به زمنګ احتجاج نو د سر به ټول پاکستان چې دین اغه کې احتجاج او هر ځای هر چوکۍ چې دا هر چې کم دی پولیس دغه چې کم دی دا خار چې دی اغه به زمنګ د جنگ او زمنګ د مبارزې میداني.
یو 3 اکتوبر پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد احتجاجي پرلت د پاره نه حکومت مخالف سیاسی گوندونو واضح کړی دا چې په دې کې به دوی برخه اخلي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ټکساس ایالت کې د انتخابي کمپاین په وخت باندې یو جلسې په وخت باندې ویلي دي چې د ترکی لخوا د ډزبندۍ چې کومه فیصله په شمالي شام کې شوې ده د هغې هرکلی کوي. نور تفصیل په زموږ همکار محو جلیل د وسپ امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ پرون په ټکساس ریاست کې د خپل کمپاین یوې جلسې په وخت ترکی سره شوې د ډزبندې یوې معاهدي په اړه هم رد عمل وښودلو. دې معاهدې لاندې ترکی په دې رضا شوې چې په شام کې خپل پوځي عملیات وتړي او کوردي عسکرو ته اجازه ورکړي چې د سیمې نه دی وزي. صدر ټرمپ په دې اړه وایي ترکی به هم خوشحاله وي او کردان به هم خوشحاله وي خو داعش به د افغان سره مخ وي. صدر ٹرمپ د پرمختګ هرکلی کړی او ویلی دا د ترکی او د انسانیت لپاره یو لوی ورځ ده. دا معاهده د تیر زیارت پر ورځ د امریکا نائب صدر مایک پینس په انکارا کې د ترکی صدر سره ملاقات وروسته اعلان کړی ده. Turkish side will pause Operation Peace Spring in order to allow for the withdrawal of YPG. د ترکی پوز با کوردی اسکرو ته لارا ورکول لپاره یو سلو شل ساتو لپاره عملیات سندوي. د ټرمپ لخوا د شمالي شام کوردی کنټرول لاندې سیمه د امریکایي ځواکونو روباسلو یوې اونۍ وروسته په جګړه کې د مراغلي د امریکایي ځواکونو د سیمه وته سره ترکی ته لارا صفا شوه چې د کوردی اسکرو په ضد عملیات شروع کړي چې لامل یې په سیمه کې په لویه کچه تباہی خورا شوا. د ٹرمپ دی فیصلے بانے سخت تنقید شوی تر دی چې د ریپبلیکن گند غړو هم په دې تنقید کړي او صدر ٹرمپ منلی چې د دې تګلارا غیر روایتی و. Sometimes you have to let them fight. It's like two kids in a lot. You got to let them fight and then you pull them apart. هغه زیاته کړه کله کله داسې کیږي لکه ماشومان چې سړی په میدان کې پریک دی او یو بل سره په جګړه شي او بیا یې تاسو خلاصي وکړي. په ټیکساس کې صدر ټرمپ ته ډېر تود هرکلی ویلی شو. ټرمپ ټیکساس ته ډېر پام کړی دی. دا ټیکساس ته د هغه شپږم سفر دی او په دې کال کې د ټیکساس دریم د کمپاین جلسه ده. صدر ټرمپ په تیر اپریل میاشت کې د ټیکساس هیوسټن او انټونیو ښارونو ته د چندو راټولولو په سفر ورغلی وو او په تیر اګست میاشت کې د ټیکساس په الپاسو ښار کې شوې مرګنی ډزو پیښې وروسته هم هلته ورغلی وو. بیا تیره میاشت د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سفر په موقع هم ټیکساس ریاست ته ورغلی وو. دا د ډیموکراټانو لخوا د ټرمپ د مؤاخذې پلټنو شروع کېدو وروسته ټیکساس ته د ټرمپ لومړی سفر دی.
قدر مردونکو د امریکا د صدر لخوا د دغه بیان د راتلو وروسته او یاد دغه ترکی پوز چې کما په شام شمالی سیمه کې د کورد چې کما ډلې دي دغه پر ضد باندې عملیات شروع کړو. په دغه باندې امریکا کې د خپل واکمنه ګوند لخوا هم نیوکه کې دي چې ګینې د امریکا د صدر هغه فیصله چې د شام څخه د خپل عسکر د راويستو اعلان وکړ د دغه سره ترکی ته دغه موقع په لاس ورغله عملیات شروع کړل. دغه ډلې هغه ډلې دي چې د داعش وسلوالو پر ضد د امریکا سره په دغه جګړه کې کلک ملګرتیا کړې وه. زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د سیړنې لپاره موږ سره ملګری دی. تفصیل لږ نه اخلو. پیر صاحب ستړي مشي
بخیر.
پیر صاحب د امریکا د صدر چې دا کم په ټیکساس کې بیان مخې ته راغلی دی دغه بیان یو واري بیا داسې ښکاریږي چې داسې زومانی دی. لومړی خو د ترکی د فیصلې هرکلی کړی چې ګینې دوی ډزبندي وکړه خو بیا دا هم ویلي دي چې دغلته کې به داعش وسلواله ډلې چې کوم دی نو هغوی به هم په دغه فیصله ډېر خوشحاله وي.
بالکل دا اعلان نکړی دی خو دلته څنګه تاسو په رپورٹ کې ویل چې په صدر ٹرمپ باندې دلته نیوکې کېږي لګیا دی. ڈیموکریٹس خو چې کوم دلته پارٹی دا غوی خو اول ورځ چې کله صدر ٹرمپ اعلان وکړ د ځواکونو وباسلو نو دوی په نیوکې کولې. بهرحال پر ریپبلیکن پارٹی کې دننه ډېر مهم کسان دي لکه لینڈزی گراهم یو د صدر اتحادی دی په نور خبرو کې خو دلته د شام چې کومه فیصله ده د مخالفت کړیو نو هغه او ورسره نور چې کوم ریپبلیکن کسان دی او ډیموکریټ دی دوی خو په دلته په کانګرس کې یو سفارش یو قرارداد منظور کو چې په هغه کې دوی ویل چې کوم د ځواکونو وباسلو فیصله ده دا رد کړی شي. ورسره میټ رومنی چې یو پخوانی صدارتي امیدوار مو د ریپبلیکن پارټي یو عام غړی دی هغه هم په دې چې کوم ترکی سره معاهده شوې ده هغه باندې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې دنه خدا سخکاری چې په امریکا ډیر سور کړل او په امریکا ته په لاس ته سور نه راغلل او ترکی ته په لاس کې ډیر سور راغلل. او ورسره دائم ویل چې دنه دا اندازه لګي چې سبا هغه خلق چې چا د امریکا ملګرتیا کړې ده هغوی ته دا پته ولګېده چې امریکا به دوی مرستې ته نه ورځي چې کله ضرورت شي. نو بهرحال صدر ټرمپ خو چې کومې خبرې کړې دي په دې باندې مونږ اوس ګورو چې دا آیا دا کوم قرارداد دوی پیش کړی دی دوی به دې اوس واپس اخلي ولې چې اوس خلته اناؤنسمنټ وشو د دزبندۍ ورسره ورسره رپورټونه دام روان دي چې دزبندی لا نه در شوی الته د کوردش چې کوم خلک د کوردان غوي وای چې غوي 15 کسان نن وژل شوی دي. خو صدر طیب اردوغان چې کوم دی هغه دا خبره کوي، هغه وایي چې نه دا خبره غلطه دي او الته دزبندی منکړې ده. نو بهرحال حالات لا مکمل کلیر نه دي، ډیر کم وخت وشو چې دا فیصله پرون وشوه، نو ګورو به چې مخکې څه کیږي.
بل پیر صاحب، د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا دغه خبرې د دزبندۍ د هرکلی خبرې په داسې وخت کې مخکې تراغلي دي چې د امریکا د کال 2020 صدارتي انتخابونو لپاره د په ټیکساس کې چې کوم دی نو خپل کمپاین کوي. د امریکا پر راتلونکو انتخابونو کې د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا چې کوم په نږدې کې اخیستل شوي ګامونه دي یا اعلانونه دي یا چې د کوم خارجه پالیسۍ وي، بلخصوص د ترکی او د شام په حق لباندې، دغه به څومره رول ولوبوي په دغه انتخاباتو کې؟
نو جی بالکل، دلته خو داسې دی چې تاسو ته یاد دي د کوم صدر ټرمپ اول د الیکشن نه مخکې چې کوم کمپین وو، په کمپین کې به د یو بنیادی چې کوم خبره وه هغه دا هم وه چې دی به چې کوم جنگونه دي چې کوم کې امریکای ځواکونه انوال دي هغه به ختموي او د امریکای ځواکونه به واپس وطن ته راولي، که هغه په افغانستان کې وي که په شام کې وي. او دا شام کې چې کوم د فیصله وکړه دا هغه د کمپین چې کومه د وعده وه هغه یو حصه ده. خو دلته دا نیوکې کېږي چې دا خو یو دا ریسټریکټ دی چې موږ دا جنگونه ختم کړو او خپل ځواکونه راوباسو، خو په کومه طریقې چې د اعلان وکړو په کومه تعدې کې دا اعلان وکړو دا ټیک نه دی. په کار دی چې دوی داسې اول لار جوړه کړې وي، اول د داسې ماحول جوړ کړی وي چې هلته د امریکای مفاداتو خیال ساتل شوی وي، د امریکای اتحادیانو لکه د کوردانو د مفاداتو خیال ساتل شوی، هغه نه پسې بیا په ټایم سره او داسې ټایم چې کله داعش چې کوم دا په کیت کې کسانو دوی مسله چې کومه دغه حل کړی شوی وي هغه نه پس به د اعلان کولو، د اعلان په غلط ټایم کړی دی او په داسې ټایم کړی دی چې د ته به نقصان دي. خو بهرحال چې کوم د خپل وټران دي او موږ ولیدل په ټیکساس کې ډېر زیات خلک د ته راغلي وو د دې غونډې ته، نو هغوی داسې ښکاري چې هغوی په دې فیصله داسې ګڼي چې دا د صدر ټرمپ چې کومه هغه لوز کړی وو هغه پوره کول ګوري، دې ته داسې ګوري لکه دوی پوره کړو او ما په خیال خو به دت ګټه ورکړي په دې الیکشن کې. خو بهرحال ما څنګه اول وویل چې په ریپبلیکن پارټۍ کې دننه هم کسان شته چې هغه اوس هم نیوکې کوي، هغوی د وایي چې دوی په ترکی ته ډېر څه په لاس ورکړل او امریکې ته ډېر څه په لاس ور نه راغلل په دې معاهدې کې. نو ما څنګه اول خبره وکړه اوس په مخکې ګورو چې آیا په دې سیز فایر چې کوم دا معاهده ورته موږ وایو په دې کې هم لا مسلې شته. اول خدا ده چې دا پته نه لګي چې دا څومره علاقه ده، دا بانډری به څوک کوي چې دې نه به جی
بخنه غواړم تاسو خبره قطع کوم. داسې ده چې 13 دوره وړاندې د فرانس خارجه وزیر هم دا ویلی وو چې په سیمه کې د امریکا د پوز د راوتلو چې کوم فیصله شوې ده په شام کې دغلته کې د ترکی سرحد ته د روس لخوا چې کوم پوز دی نو هغه د پرځای کولو هم هغې اعلان کړی دی. هغې وایي چې اوس په د فرانس او یا د یورپي ملکونو لخوا د روس سره مرستې کیږي په ځای د دې چې د امریکا سره مخکې دوی مرستې کولې په دغه جګړه کې. نو آیا دا به د امریکا چې په دغه سیمه کې کومه خارجه تګلاره ده په هغې باندې دا یو ډېر منفي اغیز به ونه کیږي؟ نه
بالکل، په دا به دکه خبره کیږي چې یو خو دوی د روس که وګورئ په دې علاقې کې تر 2015 پورې هیڅ رول نه و او اوس روس چې کوم دی ډېر دلته زړور شو او چې کوم سیاسي او فوجي عسکري چې کومه خلا د امریکې د وتلو نه د ځواکونو د وتلو نه چې هغه جوړه شوه دلته هغه به اوس روس پوره کوي لګیا دی، نو چې کوم د امریکې د مفاد پاره ټیک نه دی. ورسره دلته د ایران چې کوم دی چې امریکې نن سبا د صدر ټرمپ انتظامیه ډېر فشار لاندې دی، هغوی ته هم دلته لار میلاو شوه داسې ګروپونه ته لکه حزب الله، هغوی به هم اوس امریکې ځواکونه نه وي نو هغه هر څه به کوي چې کوم به د امریکې مفاد پاره ټیک نه وي. نو دلته واقعي دا خبره کیږي او دا نیوکه ټول داسې پ کیږي چې صدر ټرمپ د فیصله سره چې امریکای کوم دشمنانو په دې سیمه کې هغوی لاسونه مضبوط شول په شمول د ترکی او امریکای ته په خپله په لاس سور نه راغلل.
ډیره مننه پیر صاحب ساسي.
ډیره مننه.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري مونږ سره اوسه پاکستان د جرنلستانو د تحفظ نړیواله ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست د ایشیا مشر ملک ته نه دی پریښودی او د لاهور د هوایي اډې نه بیرته امریکا ته لیږلې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست یوې بیانیې کې ویلي چې د مشر نوم د پاکستان د کورونا چارو وزارت په تور نوم لړ کې اچول شوی دی په دې باندې تفصیلي رپورت د اسلام آباد نه د دیو خبریال اورنګزیب خان راکوي
پاکستان کې په شخصي میډیا لګول شوی بندیزونو پس اوس د خبریالانو حقونو د پاره کار کوونکو عالمی تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست یو مشر هم پاکستان ته داخله دونه او درول شوی دی د صحافیانو حقونو د پاره کار کوونکو د پاکستان ریاست د ګام غندنه کړې ده او په سوشل میډیا دا خبره روانه دي چې وزیر اعظم عمران خان په چغو چغو لګیا وی چې هند واکلاندي کشمیر کې په میډیا بندیزونه دي خو دلته ورته دا بندیزونه نه ښکاري کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست لخوا جاری شوی بیان تر مخه د تنظیم د آسیا د پر ناظم یا کوارډینیټر سټیون بټلر لاهور ایئرپورټ نه واپس امریکا ته پدې لګل شوی دی چې ورته ویلي شوی دی د کورونا چارو وزارت لخوا د دوی نوم په سټاپ لیست کې شامل دی یعنی د هغه بهرنی تنانو نوم لړ چې پاکستان ته ورته داخله دوه اجازه نه وي بیان دا هم وایي چې پاکستانی چارواکي دا هم مني چې سټیو بټلر سره د پاکستان قانوني ویزه هم و او دا په زوره واپس لیږل شوی دی او پاسپورت او نور سفری کاغذونه ورنه د جهاز عملی اغستی وو او دوی داسې ګڼل چې لکه یو قسمه حراست کې وي کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست د پیښې پس په پاکستان کې د صحافت ازادي په حق له خپل اندېښنې هم ښودلې دي او ویلې دي پاکستانی چارواکي دي د دې پیښې وضاحت وکړي د بی پولی صحافیانو یا رپورټرز وداوت بارډر نومې تنظیم په پاکستان کې نمائنده اقبال خټک هم په دې مایوسي څرګنده کړې ده او ویلي دي سټیون بټلر سره ویزا هم وا خو بیا هم ورته پاکستان ته داخله دوه اجازه نه ورکل د دوی لپاره هم د حیرانتیا خبره ده اقبال خټک وایي
پاکستان حکومت هیڅ قسم وینا نه ده کړې چې په هغه باندې څه داسې تور داغ لګېدلی یا نور څه داغ د پاکستان د قانون او آئین خلاف ورزي کړې کچره هغه داسې غلط کار نه کړی نو ولې دغه کس چې دی په نه خوده شو باوجود د دې چې هغه سره د پاکستان ویزه او دا ویزه زموږ حکومت ولا ورکړې ده ما خلک دغه پیښې نه د پاکستان نقصان به شي ګټه به ونه شي په نړۍ کې به زموږ یو داسې نوم پیدا شي چې موږ څوک پرېږدو نه او کچره موږ جرنالستان نه پرېږدو نو بیا به سرمایه کار څنګه راځي بارنی سرمایه کار بارنی پیسو والا خلق خو الی راضی چې هغه کله دا وګوري چې په دې ملک کې هر څه شفافیت ته هر چا ته اجازه ته د قانون په دایره کې دننه اوسېږي زه دا ګرم چې دا ډیر غیر مناسبه غونډې فیصله ده هغه له ویزا ورکړې شی او مطلب دا چې په باندې هیڅ قسم حکومت دا غوته نه ښکاره تور دا نو
پاکستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یا ایچ آر سی پی هم سټیو بټلر پاکستان نه واپس لیږلو باندې مایوسي څرګنده کړې ده او ویلي دي یو خوا پاکستان حکومت داوه کوي چې نړۍ ته خپل مثبت مخ خودل غواړي او بل خوا یو خبریال ته پاکستان داخله دوه اجازه نه ورکوي په ټویټر هم یو شمېر خلکو د پاکستان حکومت د ګام غندنه کړې ده او یو شمېر خلکو لیکلي دي وزیر اعظم عمران خان په چغو چغو نړۍ ته وایي چې هند واکلاندي کشمیر کې په میډیا بندیزونه دي خو خپل وطن کې ورته دا بندیزونه نه ښکاري په ټویټر ریما عمر لیکلی دي چې حیرانتیا خبره دا ده چې سټیو بټلر لاهور ته د بشري حقوقو په حق له یو کانفرنس کې برخه اخیستو لپاره راغلی وو پاکستان کې په شخصي میډیا باندې دا بندیزونه هم لګول شوی دي چې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو مرکه یا خبری کانفرنس او د پښتون تحفظ مومنت په حق له خبرونه به نه نشر کوي پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو نوم لړ کې هم شامل دي
تاسو یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري براند کون کے مختار خلیل زائے وی او اے ڈیوا
ګرانو کتونکو او اوریدونکو اوس وخت شوی سیمه ایز او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې د وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا وخت د مخالفو ډلو یو سخت احتجاجي تحریک سره مخ دی. د عمران خان د حکومت مخالف ګوندونه تر دې دمه پوری حکومت سره د عمران خان د استعفا نه بغیر په ملک کې د سیاسي اړیګړي د اوارولو لپاره هیڅ قسم خبرو ته تیار نه دي. د پاکستان په موجوده سیاسي او خصوصا په اقتصادي اړیګړي د امریکای په مشهور اخبار وال سټریټ جنرال کې د پاکستان د نامتو لیکوال د سید شاه یو تفصیلی تجزیاتي او معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې د درمیانه طبقي خلک تبادی بلخوا پاکستان کې د ټیکس لګولو اقدام د وزیر اعظم عمران خان سیاسي بنیاد جوړولې دی. سید شاہ د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د پاکستان د کرکټ په قوانی نامتو لوبغاړي عمران خان اله یو کال وړاندې د خپل کامیاب انتخابي مهم په وجه ځان د وزیر اعظم کرسی ته ورسولو، ځکه چې د خپل انتخابي مهم کې خلکو له د یو کروڑ روزګارونو د ورکولو، خلکو له د کم خرڅ کورونو د جوړولو او د صحت او د تعلیم د بهترو اسانو د ورکولو په زړه راښکونکو لوزونو او نارو د میانه درجې خلک په خصوصیت سره ځان ترامات کل. خو د وزیر اعظم په کرسی د ناستې نه پس عمران خان اوس د درمیانه طبقې د خلکو دغې مرستې د یو لوی ازمیخ سره مخ کړی دی، ځکه چې د اقتصادي کفایت شعاره د منصوبې په جوړولو عمران خان اوم په دې درمیانه طبقه د نورو ټیکسونو په لګولو مجبوره شوی دی، هر کله چې د ملک اقتصاد ډیر په تیزی سره مخ په ښکته روان دی. نامتو خبریال سید شاه خپل مضمون کې د پینډې د راجا بازار د پیدارونو په دکان کې کار کوونکی یو سیلزمن قیصر محمود سره خبرې کړې دي. قیصر محمود وایي چې د درمیانه طبقې خلک تباه او برباد دي، ځکه چې د خوراک سکاک د سیزونو نرخونه اسمان سره خبرې کوي، د بجلی بیلونه د عامو خلکو د وس نه بهر دي، خلکو سره د نورو اخراجاتو نه پس دومره پیسې نه پاتې کیږي چې زموږ د پیزار د دکان تراشي او ځان له بچوله د خپلې خوښي پیزار واخلي. وال سټریټ جنرل لیکي کله چې عمران خان د کال 2013 په اگست کې وزیر اعظم شو نو د ملک په تیندکونو کاروبار، تجارت او د بجټ خساري او رز تر رزه د کمیدونکې خارجه کرنسۍ یا زر مبادلې ذخیرې ورته په میراث کې په لاس ورغلي. د معیشت په مت کې په ډیرو سیزونو قدغنونه ولګول او ډیر په مات زړه د هنګامي مالی امداد دپاره د مالیاتو بین الاقوامي ادارې IMF ته جوړه وغوړوله. د عمران خان حکومت داوه کوي چې د پاکستان د خارجي قرضو په ادا کولو کې د لاچاره کېدونه بچ کړی دی. اوس د عمران خان د حکومت منصوبه دا ده چې د قرضونو او درآمداتو په ذریعه اقتصادي وده او ترقي ترلاسه کړي، هر کله چې د پاکستان اقتصادیات تل په خپلو برآمداتو روان پاتې شوي دي. دینه علاوه د ټیکسونو لګولو لمنې فراخه کړې ده چې دا شان د ډیرو ټیکسونو په ذریعه د پریمانه دولت پر راغونډولو خلکو له د روزګارونو بندو بسوکی او دا شان د فلاحی مملکت قیام له 65% راغونډکی. خو په دې اقداماتو دو مرحلو کې سخت اقتصادي خوګ درد را مخته شوی دی. د سود شره یو په دوا یعنی 14% کړی شوی دا، هر کله چې روپۍ ډیره زیاته بې قدره شوی دا. گرانی د عمران خان په دې لند شان دور کې یو پدری زیاته شوې ده. اقتصادي ماهران پریشان ته پوښتنه کوي چې آیا حکومت سره صدا سي حکمتي عملی هم شته چې د ملک مرسپن معیشت بیا را ژوندې کی. مضمون زیاته چې عمران خان هغه کامیابی اصلول غواړي کومه چې تر اوسه پورې د پاکستان یو فوجي یا سیول حکومت نه ده حاصله کړې. دې لپاره د خلک نورو زیاتو ټیکسونو ورکولو ته تیاری. دا وخت د پاکستان د کل 24 کروڑ آبادۍ اله 1% خلک ټیکسونه ورکوي. وړو کاروباریانو رواني میاشتې نه تر هغې پورې د هړتال کولو منصوبه جوړه کړې ده، تر څو چې حکومت دوی ته د آمدن ټیکس او د سیلز ټیکس ادا کولو په خپلو سختو شرطونو کې نرمي پیدا کړې نه وي. کاروباری طبقه وایي موږ سره ویره ده که دوی د ټیکسونو چوکاټ ته ننوتل نو انسپکټران به بلیک میل کوي او د ناجایز پیسې تروړل به تینا شروع کی. اگر که حکومت بیا بیا دا تسلی ورکوي چې د ټیکسونو په موجوده نظام کې د رشوتونو د موجوده عمل به خاتمه کوي، خو بیا هم د کاروباری طبقې یقین نه راځي. د مضمون لیکوال سید شاه لیکي چې عمران خان زیاتره د درمیانه طبقې په مرسته په اقتدار کې راغلی دی، خو درمیانی طبقی ته چې پخوانو سیاسی پارټو کم سہولتونه او سانتیاګانې ورکړي وي، دوی اوس د عمران خان د حکومت نه د هغو سہولتونو نه زیات ښه سہولتونه غواړي. خو اپوټه د دې د روان کال د جنوري او د ستمبر ترمنځ د موده کې د ملک په ښارونو کې د خوراک سکاک سیزونه د ګرانۍ 15% حد ته رسیدلې دي، هر کله چې د عمران خان نه وړاندې دا تناسب صرف 3% و. د روان مالی کال په لومبو دریو میاشتو کې د موټرو د خرڅون کاروبار یو کم 30% راپریوتی دی، دغه شان د موټر سایکلونو خرڅون 19% راغورځېدلی دی. د خزانې پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایي چې د عمران خان د حکومت د دویم کال پوره کېدو پورې به 100,000 خلک بے روزګاره شوي وي او 80,000 خلک به د غربت کندې ته ورپریوتی وي. نامتو لیکوال سید شاه وال سټریټ جرنل کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د خاغلی حفیظ پاشا خیال دی چې پاکستان کې ډیر زر اغه شان عوامي سیاسي غورزنګ راپورته کېدو والا دی کم چې د کال 2011 نه په عرب ملکونو کې راپورته شوی دی. یقینا چې دا یو ټایم بم دی چې ډیر زر خلاصېدو والا دی. خاغلی پاشا وایي چې د پاکستان حکومت د آی ایم ایف په اقتصادي پروګرام کې خپل معیشت ډیر بې ځایه او بې مناسبه ننویستی دی او د مالدارو خلکو د رئیسارولو په ځای حکومت په وړو کاروباریانو پسې کوتک راخیستی دی. تازه سیاسي اندازونه معلومیږي چې د ملک د ټولو نه لوی سیاسي پارټۍ اوس د عمران خان ګریوان ته نیغ په نیغه لاس اچولی دی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچې تاسو یې مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
قدر مردونکو سم تاسو پام راګرځو د یو بل راپور په لوتہ دغه یو مرکز د برخوردار اڅکزي سره برخوردار اڅکزي اډوکیټ دا د مولا بهرام وکیل له سوچ د پښتون تحفظ موومنت غړې وو 15 میاشتې وړاندې مولا بهرام نیول شوی وو او 13 ورځې د بلوچستان های کورټ لخوا په یو مقدمه کې هغه بری کړی شو. د برخوردار اڅکزي سره زمونږ د ډیور اډیو خبريال عبد الحفیظ شیرانی زیب خبرې تری کړې د مرکز تاسو وړاندې کوو.
رمضانہ زمانوں برخوردار سکزائی دی او زد پیشے پہ لحاظ وکیل یم او پہ کوٹے کی زمان پریکٹس دی مر دا اول وار نہ دیش ملا صاحب اخلاص کرے ملا صاحب یو دخلاص دو خوش قبول آرڈر پہ 25 جولائی بانی ہوں موسو او دوی چسنگ دے دا جیل راویست دا جیل پہ دروازہ کی بیا ونی وو او بیا پہ داغت 3 MPO چھ بولی پہ دی کی دلنک نو 3 MPO یو سیکشن دی دا ویسٹ پاکستان مینٹیننس آف پبلک آرڈر 1960 دا انگریز دا وقت یو قانون وو چې بیا د آزادی دا پس گو دا پاکستان سرکار خپل کی دا دی مقصد چې انگریز کم یشی وو نو چونکه نو بادیاتی قوت وو اگر دا سی وو چی خپل مخالفین او خپل دا غبه پا دی سیکشنان وو کشی نوول دا دی دا پار دا قانون دا استعمال وو دا سی خاص ضرورت نو نوزمور چیسا کابیرین وو باچا خان خانشید گاندی جی دا د دغه درمخه د پاکستان جوړېدو درمخه دوی باندې اکثره کې څنګه د 3 MPO د هم جوړېده چې پاکستان خپل کوي عددی چې کوم مقصد وو د دې ډېر محدود سکوپ دی. څوک ذخیراندوزی کوي څوک بلیک مارکیټ تور مارکیټ کې شان خرڅوي د دې لپاره د یو دهشتګر تنظیم یا د غیر قانوني تنظیم ممبر د دې لپاره او سمګلینګ کوي د دې لپاره دا اډر ډیر په محدود سفیر دی ډیر محدود اثرات دی او د دې لپاره دا په قانون کې د دې مقصد دا و چې دغه دغه خلکو چې په دا کارو چې ما بالا وویل په دې کې ملوث دی د دې خلاف استعمال شي.
نن په عدالت کې چې کومه کاروایی وسپه د مولا بهرام چې کله د کیس اورونه و په عدالت کې ججان څوک هغه د دې قانون پکړه یا د پیچم د ژغور د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو د دې قانون لاندې نیولو پکړه غوښته.
نن د بنچ ممبران عبدالله بلوت صاحب او جمال مندوخیل صاحب او دوی چې کوم خپل د غش کارا کو تحفظات کارا کو دوی هغه خبره وکړ چې د دې مخ ډیرو ججانو په نور ډیر کې سوچ کړی ده چې دا قانون یو ډیر محدود قانون دی او تاسو د خپل سیاسي مخالفینو او د هغه خلکو چې تاسو باندې خبره بدل لګیږي د هغه خلاف بغیر څه سوچ بغیر څه فکر استعمالوي نو جج مر جسټس جمال مندوخیل صاحب ډیر صفه الفاظو کې سرکار ته دا وویل چې بالکل قطعا به هم داسې په طریقه باندې دا قانون د انساني حقوق خلاف نه استعمالیږي، او کبل خپل فرض کې تاسو داسې دا قانون په دا طریقه استعمال کړ نو هغه کړی چې تاسو و دغه ته لګولې ده و دا سړی ته لګولې ده هغه کړی به هغه سړی ته لګیږي چې چا دا آرډر پاس کړی. موږ نور مجلس دا وکړي چې پر د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ملګرو کمی فایرونه شوي وو، هغه هم دغه عدالت ختم کړ او په دغه وجه یې ختم کړ چې هر سړی د خپلې خبرې د پرام نه احتجاج او د جلسې جلوس حق لري. عدالت دا خبره منلې ده زموږ په فایرو په دغه کې په اډرانو کې، او نن یې په دا اډر کې هم دا خبره داسې ښکاره کړه چې یاره که د بنیادي انساني حقوقو خبره وي نو سرکار او د سرکار ادارې او د سرکار افسران به ډیر پام کوي، ډیر پر سړه سینه او ډیر په د قانون مطابق به دا فیصله کوي. دغه رنګ به نه کوي لکه څنګه چې دوی اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو سره روانه کړې ده، او بیا په خاص کار د ملا صاحب دوی ټیسټ کیس وو پنځه میاشتې دی په پنځلس منټه کم پنځه میاشتې پنځلس منټه هغه پنځلس منټه وو چې پاتې راډر کې دی راوویستې د جیل په دروازه کې بیا ونیو. پنځه میاشتې دا سړی په جیل کې وو، نه دته دا موقع ورکول شو چې د سرکار ته خپله خبره وکړي، نه دا موقع ورکول شو چې د عدالت ته پیش کول شي، نه د وکیل او نه بل هغه قانوني حق چې و ډیرو سختو بدو مجرمانو ته حاصل وي دته ورکړول شو. نو چونکې د ده کیس داسې ټیسټ کیس وو پر دې باندې په دې باندې هم جج صاحب د انساني حقوقو او په دې معامله کې ډیر ښه ښه دغه ورکو ته خپل پوینټس یې ورکړل او هغه د هغې احساس وو چې کوم تفصیلي ججمنټ دی هغه نه دی راغلی چې هغه راسي نو په هغې سره به بیا نور خبرې ښکاره سي چې د نور کمی کمی خبرې کو نور کم کم داسې د انساني حقوقو او د پښتو ژغورنې غورځنګ په باره کې کړي.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خپرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنې غدوام لري. د پیښور های کورټ لانجمن اکشن ان ایډ ریګولیشن نومي قانون مسترد کړی دی. سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو تنظیمونو د عدالت دغه پریکړې هرکلی کړی دی او دا یې د آئین بالادستی ګڼل ده. تفصیلي حال په د پیښور نه د ډیوا خبریال ارشد محمد ناور.
د بشری حقوقو تنظیمونو سماجی ټولنو غړو وکیلانو او د مخالفه سیاسي ګوندونو غړو د پېښور های کورټ د اکشن انټ ابسول پاور ریګولیشن نومي قانون د مسترد کولو فیصله هرکلی کړی دی. دا لنجمن قانون وړاندې په خوانی قبایلی سیمو کې او په 15 اگست د خیبر پختونخوا گورنر ټولي صوبې ته غزولې وو چې پر ضد یې شبیر گیګیانی نومي وکیل د پېښور های کورټ ته خواست کړی وو او د تیر زیارت په ورځ عدالت دغه قانون مسترد کړو. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا مشر کامران عارف ډیوته ویل د عدالت دغه فیصله هرکلی کوي.
اعتراض په دې قسمه قوانینو باندې چې دا زمونږ مطابقت نه لري زمونږ آئین سره زمونږ قانون سره او دا انکانسټیټیوشنل دی، او موږ هم اقدام کوو دا چې فیصلو چې کوم زمونږ کانسټیټیوشن چې دی زمونږ آئین چې دی هغه اپول کوي
ټولی صوبے ته د اکشن انډ ابسول پاور ریګولیشن غزولو باندې نړیوال انصاف عدالت د پاکستان بشری حقوقو کمیشن مخالفه سیاسي ګوندونو او په ټولنیزو رسنیو د دې قانون پر ځای کولو غندنه شوې و. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر میا ابتهار حسین وای دا قانون د پاکستان د آئین او د بشری حقوقو پر ضد ځکه دوی مخالفت کاو او د عدالت د دې فیصله هرکلی کوي.
میسنګ پرسن به تا چیلنج کولی شو هغه بیا له دې نه مباره وو د کور نه سړی گرفتارې دی شو د جرمې نه گرفتارې دی شو مطلب چې لکه ایون ارزه کې چې ونه گرفتارې دی شو تا د انساني حقوق خلاف دا زمونږ د خپل پاکستان د آئین خلاف دا خو شکر دی چې عدالت دې خبرې ته نظر وکړو دا خپل ریمارک سړندې دو چې دا خو داسې ده چې آئین مطلب ختم شو چې کله دا ډیننس منځ ته رالو او دوی مدا چې دلته خو مارشل شو دا خو د مطلب چې لکه د آئین بار دستي چې ختم شي خو مارشل شي عدالت ډېر پرت کار کړی دی ډېر خدمت کار کړی دی آئین د باندې واستیا د پاره کړی دی لکه خپل ایسی رول ادا کړی دی.
د پېښور های کورټ خپل فیصله کې ویلي چې موجوده حراستي مرکزونه دی پولیس ته وسپارل شي کوم چې وړاندې د پوز او نورو امنیتي ادارو د انتظام لاندې وو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، شبقدر.
د خیبر پختونخوا په سر خار پیښور کې د ډاکټرانو هړتال په څلېرشتم ورځ کې داخل شوی دی او لا هم د دغه ډاکټرانو او د حکومت ترمنځ خبرې اترې نه دي پیل شوي. ډاکټران تور په حکومت باندې پورې کوي چې ګنې دوی د خبرو څخه تښتي او خبرو ته ناسته نه غواړي، بلخوا حکومت وایي چې ګنې دی هر وخت خبرو ته تیار دي. نو راځي چې نور تفصیل لډي وړي خبريال مدثر شانه په لغه راپور کې وورو.
ټولی صوبې کې د ډاکټرانو کاربندي سلی رښتمه ورځ کې داخل شوی دی او ډیوه چې د ګرینډ هیلت الاینس د قائم مقام چیرمین ډاکټر عالمگیر یوسفزئی نه پوښتنه وکړه دا هړتال به دی تر کومه جاری ساتي او آیا حکومت سره په دې اړه دی خبرې اترې ولې نه کوي. نو هغه وایي
اوس چې خبره دا ده چې پولیټیکل ګورنمنټ چې کوم وي هغه معاملات په مذاکراتو سره حل کوي. دی معاملات نن سبا د ټوپک په زور باندې د حل کولو کوشش کوي. اوس بیګا ډاکټر باندې سټریټ فایرنګ کول دا خو خدای نصیب خو کوچ هغه بچو اوس 24 دن او شو سلیر شو ورځې کې ته یو ورځم په پریس کانفرنس کرا چې زړه د ډاکټرانو سره واقعي یعنی باضابطه او یعنی با اختیار مذاکرات کول غواړم. 24 دن او شو 24 دن دای روزانه لګیا دی او دی سکی دمګانی ورکی.
او د ځوانانو ډاکټرانو یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن یو غړی ګلاب نور افریده وای مونږ د حکومت د صحت په حق له د نوي قانون زکه مخالفت کوو چې د دې تر مخه به د صحت محکمه شخصي لاسونو ته ورشي او دا زمونږ غریب اولس نشي زغملې.
دا چې کومه منسوبه دی راوړې دا د اول زمونږ په دې غریب سیمه کې دا فیزیبل نه ده. مونږ ته پته ده چې مونږ سبا په خپلو پیډیانو کې یاغه کې بي اچ يو کې یا ډي اچ يو کې یا ټي اچ يو کې یا هسپتال کې کیم نو نو چې یو مریض راشي او هغه باندې دومره چارجز مونږ ولګو دا کم چارجز چې دی لکه پلان کوي یا د هسپتالونو د پرایوټایز کولو یا آوټ سورس کولو کم دا دا دا, دا. منصوبه روانه ده نو تا خو فیزیبل نه ده.
قبل خو حکومت د ډاکټرانو دا دریز ردی او نن یو ځل بیا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزئی خبری غونډې ته د وینا په وخت ویلی دي نن د چکارای خبرو کې هیڅ حقیقت نشته.
همنه شوکات نوټس دیه 40 ډاکټرانو کو اور هم دیکھ رہے ہیں اب آپ اپنی آخری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیز مذاکرات سے حل ہو. کیا مسئلہ کیا آپ کہتے ہیں نشکاری ہے تو نشکاری تو ہو ہی نہیں رہی. تو اگر ہم سسٹم عوام کے لیے بنا رہے ہیں جس سے عوام کو بہتر سہولیات ملے
شوکت یوسفزئی وای مونږ سلویخت ډاکټرانو ته شوکاز نوټس ورکړی دی کوشش کوو چې د خبرو لاره دا مسله حل کو هیڅ قسم نشکاری نه دروانه او هڅه کوو چې ولست د صحت خې اسانتیای ورکو. خو بل لوري ته د ډاکټرانو او حکومت ترمنځ د دیش خړین عام ولس اغیزمن شوه دی لکه لیډی ریډینګ روختون کې چې اورنزور خپل فریاد صدا سي کوي.
سحر راغلی او ته بجه
نوم د سده
یما شبیر حسین
کوم ځای راغلی
یما لکنه
هړتال په وجه د اسپیټال او پی ډی او ایمرجنسی خدمات متاثر شوه دي.
زمونږ نارمل او پی ډی د علاج چکم دی هغه د 1500 ترمنځ وي. د ټولې صوبې نه خلک راځي غټ اسپیټال دی. اوس زمونږ او پی ډی چکم دی هغه د هړتال د وجه نه خلکو ته پته چې هړتال دی نو زیات تر خلک راځي نه. موږ ته ډېره مو یو چې هړتال نشته خو نه راځي. زمونږ او پی ډی اوس تقریبا د 1200 پورې پی ډی چلیږي. زمونږ ایمرجنسی د دې د وجه نه ډبل شوی دا فرض کوم په کې 1500 پیشنټس کته نو اوس 3000 پیشنټس ګورو.
او د ډاکټرانو ټولو اتحادیو او ورسره د تړلو پیرامیډیکس اسوسییشن نمائندګانو او مشرانو کلکه اراده کړې ده د دې کار بندیز به تر هغه جاری وي تر څو چې حکومت نوې قانون یا خو واپس نه بیا خسته او یا هم دې کې ترمیم کولو ته نوی تیار شوی. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د پلاستیک تیل یا شاپر د ختمونو او د دې پر ضد په خلکو کې د شعور پیدا کولو لپاره کار کوونکي سیمه بابر سره زمونږ د ډیور رادیو خبريال عبدالرزاق خبرې ترې کړې.
د معاشرې نه د پلاستیک غوتو ختمولو او د هغې په ځای د کپڑے غوتې په استعمال کې راوستلو په غرض د ضلع نوخار پیرپیایي سیمې سیمه بابر په خپل علاقه کې عام اولستا ویړیا د کپڑے غوتې ورکوي. نوموړی وایي چې د عمل سره نه یوازې په عام اولس کې د پلاستیک غوتو ماحول باندې بد اثر په اړه شعور پیدا کیږي بلکې په خوا چې بکم د کپڑے غوتو استعمال کیدو هاغه رواج هم په ټولنه کې یو ځل بیا راجوندې کېدل شي.
کله چې صوبایي حکومت بین لګول چې پلاستیک شاپرې باندې استعمالوي
نو ما سره اسی ذهن کې دا سوچ راغو کنه چې پلاستیک شاپری خو مې استعمالوي، نو د دې په ځای به بیا څه استعمال بیا غینه. پس مونږ خلکو ته ریکوست وکړو چې چا کرا پینټونه وی شرټونه وی پردی وی دا مونږ کرا کوي. نو زمونږ یو ریلیټیو دا قدم اوچت کړی، مومالې غوتو کې ډیر کپڑا راکا، نو اغه باندې جنہ کئی یقین جوڑے نور کارم کئی ورسرا ورسرا ویک کی دو رزی دا ماتا دا سیزن تیار کی دا فری آف کاسٹ دے دا اللہ رضا دا پارا دے دا خلقو کے شعور پیدا کول دا پارا دے دا دی دا پارا ندے چی دا صرف حکومت با مونگ للا پاس کی او حکومت برا توائی چی دا کار ما کوئی سو پوری چی مونگ پخپل سٹیپ نیو چیت کردی دا نکی گی
دا نوخار سیمی سہی جان دا سیما بابر دا پلاسٹک گوتو دا کارولو مخنوی پرز دا حالو زلو ستای نکوی او وائی چی دا معاشرے ہر وگڑی ذمہ داری جوڑی گی چی د ماحول صفا ساتلو او د پلاسٹک غوتو د استعمال نه ډډه وکړي.
د اون په دې علاقه کې خچنتو او سپیرتو راغلي دا ټول د پلاسٹک وجدا د څنګه چې زنانه دا کار کوي په کار چې د مون ناری نه موکو دی راغلي په اون نو خار ضلع کې زی په دی باندې دا تیلې ورکې خلکو لا بهترین حکمت عملی دا بهترین کار.
قدرمن اردوونکو د عبدالرزاق دغه ویډیوي راپور په پوره توګه تاسو ته وړاندې نکړی شي، سده ټکنیکی خرابې لکه اوس برا شو د بل راپور په لوتا بل راپور مونږ سره د بلوچستان څخه د لیورډیو خبريال حمید سمسور را لېګلې دی او سندر خانی انګور په حواله سره دی. نو راځي چې دغه راپور ته وکړو.
د منی د سړې اوا د پیل کېدو سره سم په بلوچستان کې د انګورو موسم شروع شوی دی. پنځه څلوېښت کلن عجیب بخت محمد له تیرو پنځه ویشت کلو څخه په مستون کې د انګورو د باغو بزګري کوي. د اکتوبر په دې سړه غرمه کې دی او د ده زامن د انګورو په شکولو باندې بوخت دي.
موږ بزګران یو، موږ پالو، فاری پکار وو، سخته یو، اوبه نشته، د انګور تږي دي، شنشا انګور دي، شندخانی انګور دي، بس قیامت به انګور دي، مقصد نو تږي دي، اوبه راسوموشي، راسو توی شي، بجلی نه وي. انګور ته کراچی له ځي، پېښور له ځي، پنجاب ته ځي. د انګور خو نو قیامت به شی دي، ښه انګور دي، نو قیامت باندې لوړ دي، دېس کشمش هم جوړېږي، انګور هم دي، ډېر ښه مېوه ده. اوبه د خاخو ډېره کمې ده، چې اوس په اوبه اوبه یي، خو نو بس کله کله توی شي ګرځېدم، تنجه سو اوبه نه وي.
د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر اجی عبدالرحمن بازیوی چې د یو ایس ایډ له لوري څخه له امریکا څخه راوړل شوي د انګورو کوم قسمونه او دوی ته ورکول شوي دي، هغه دلته ډیر پیداوار کوي.
وخت تقریبا اوله کټنه انګور موږ پیداوار لرو، او یو وکال مخکې د امریکا څخه څلور مختلف قسم یو رایچانی دا وخت موږ په صوبه کې خلکو لګولې دي چې د هغه ریډ ګلوب دا غو ډیر څه پیداوار هم دی او ډیر څه قیمت هم دی، او لوی خبر دا ده چې دا په ډیرو کم اوبو باندې هم وده کوي.
حاجی عبدالرحمن په خپل هم وکټی ته نزدې په نوسار کې باغ لري، وی چې د وچکالی له سبب زخه کارو کرونده ډیره اغیزمنه سوي ده. دلته په بلوچستان کې کروندګر کشمشي، اصابي، شیخلی او دغه ډول تور انګور هم کری.
دلته چونکی موز انګور باندې دونی سپری وکړو چې یورپ خاص کر هغه د انګور په دی وجنه خوشي، هغه به یو کوارنټاین یو سرټیفیکیټ ورته وي، ته به هغه کوي، هغه کې دا دی چې ته به پر دې باندې د هغه سپری نه کوي، چونکی موز هغه سپری پر کوه غولې پر اچو، نو هغه په بار ملک نه خرڅیږي. اوس هم د هر فصل په مقابله کې د انګورو زمیدار ته مناسب قیمت ملاویږي، د بل فصل په مقابله کې د پر انګورو باندې ډیر خوشاله دي، او د دوی خواهش دي چې موږ خپل دغه فصل نور بڑھاو. په 2015 د خوب سالی تر اوسه روان ده، نو دا وخت زموږ اوبه تقریبا تر زر فوټه دی یا تر زر فوټه لاندې سپلې. چې دا لږ ډیر اوبه پاتې دي، دغه باندې د انګورو فصل د بل فصل په مقابله کې انتهائی سودمند ده.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم دی ځای کې پای ته رسیدلې. تکنیکی اړخ ته موږ سره پروډوسر وناله محمد دوی ډیره مننه کوي، او هم دې سره زموږ چلین
او زاش پخومن
تاسو نه اجازه غواړو. د خدای پامان.
الله پامان.